دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی په خبرونه کې ز ګل ایاز او مجید بابر درته هر کله وای پروانه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرو ترڅنګ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلي هم لرو خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر او
شیرون بید مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان پر حالات را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډې تور پورې کړای چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صبح کې د ولس د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوې دي. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسل ګری وای د سین صوبی له بیلابیلو زندانونو یو لس افغان وګړي خوشي شوي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا ولسمشر جو بایډن ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. مشال خبرونو تفصیل د بلوچستان پر حالات را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډې تور پورې کړای چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صبح کې د ولس د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوې دي. د نومبر په 14مه په کوټه کې ترسره شوې دا ټول ګوندیزي غونډه مذهبي ګوند جماعت اسلامي را بللې وه. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان حالات ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دي.
تقریرا په دا میاشت ونیمه کې تر سل زیات مړي سوي دي. ځای په ځای باندې حملې دي, دلته پر مځکو باندې قبضې دي, اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بالخصوص په دې کې خلکو د دې احساس وکړي تمام پارټیانو چې په دې کې سیکورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سیکورټي ادارو له جانبه کېږي دا ناکافي وګڼل.
عبدالکبیر شاکر زیات کړه چې د ټول ګوندیزي غونډې ګډونوالو د امن پر ځای ساتلو لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات ناکافي وبلل. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کوي او د صوبې د ولس خوندي ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په قلات کې د وسلوالو هغه برید غندلی دی چې لږ تر لږه اووه عسکر پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. شهباز شریف بیګا پر ایکس پاڼه په خپاره کړي بیان کې ویلي چې دی د قلات په جوهان کې د شوي ترهګر برید په کلکه غندنه کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې برید کوونکو پر ضد به په سمدستي توګه ګامونه پورته کیږي. شهباز شریف په دې پیښه کې د وژل شوو ټپي شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او هوډ یې ښوولی چې د ده په وینا ولس او امنیتي ادارو سره په شریکه به دا ګواښ له منځه وړي. دا له هغه وروسته دا چې د نومبر 15 او 14 په شپه د بلوچستان په بلوچ میشتي سیمې قلات کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسته په برید کې اووه عسکر ووژل او 14 نور ټپیان کړل. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بی ایل ای ذمواري ومنله. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسل ګری وای د سین صوبی له بیلابیلو زندانونو یو لس افغان وګړي خوشي شوي دي. هلته د طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د نومبر په 14مه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اووه ماشومانو په ګډون دا یولس افغانان خوشي شوي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د سند حکومت تیر کال ویلي وو چې شاوخوا 1300 بې اسناد افغانان یې نیولي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي چې دوی په افغانستان کې د کینیډا د ځانګړو ځواکونو د یو پخوانی غړي نیول کېده ډېر جدي ګڼي. جسټن ترودو دا څرګندونې د نومبر په 14مه له هغه وروسته کړې دي چې کینیډایي رسنو خبر ورکړ چې پخوانی عسکر ډیوډ لاوري 13 دوشنبه کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي چې کله طالبان د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه پر افغانستان واکمن شوي وو نو دې کینیډایي عسکر له سلو کسانو سره د دې لپاره مرسته کړې وه چې له افغانستانه ووځي. هغه پخوا په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. او وروستۍ خبر دا چې د چین ولسمشر شي جین پینګ له ولسمشر جو بایډن سره په وروستۍ ملاقات کې ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي انتظامیې سره کار کولو ته چمتو دی. دا په داسې وخت کې دا چې منتخب شوی ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د واک سنبالولو تیاری کوي. د مشرانو د نومبر په 14مه د اسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشري په څنډه کې سره ملاقات کړی. داسې تمه کېده چې ولسمشر بایډن به پر شي جین پینګ د دې لپاره ټینګار وکړي چې شمالي کوریا په اوکراین کې د جګړې په ترڅ کې له روس سره د خپل ملاتړ لا ټینګولو څخه منع کړي. ولسمشر بایډن په عین وخت کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې لوړې ژورې راغلي خو دوی دوو ګټورې خبرې اترې او همکاري کړې ده او په مجموعي توګه یې اړیکې باثباته ساتلې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه ول مشال اړوي ووردل چې مجید بابر دته وړاندې کړ ساسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم. خو د یوې وړو کې د میرستو
دا مشال رادیو دا
مشال لري تاسو غواګي. د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د زیاتې شبې نامنې پاړه په کوټه کې ټول ګوندي زغونډه کړې ده. په دې غونډه کې د صوبې پر امنیتي حالاتو بحث شوې ده. د غونډې تابعې جماعت اسلامي کړې وه. د یاد ګوند یو ځای مشر وايي د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په غونډه کې د ویناو پر مهال د نامنې ذمہواری پر حکومت او امنیتی ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتی ادارې د ولس د ژوند او مال ساتنې په برخه کې خپلې ذمہواری نه دي پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې او چاودنې خورا زیاتې شوې دي. خو صوبایي حکومت د سیاسي ګوندونو دا تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکامه شوې ده. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وزیر خواشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دی. د خبره د نومبر په 14 نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې شوې ده. په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتو ځایي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستې صوبائی امیر عبدالکبیر شاکر سپداس چکو کی راتا راکڑی.
تقریرا پدا میاست ونی میں کی ترسل زیات مڑی سی دی زای پزای باندی حملی دی تل تہ پرم جوک باندی قبضی دی اغوا برائے تاوان دی او دہشت گردی دا. بالخصوص پدی کی خلق د دے احساس وکڑی تمام پارٹیانو چ پدی کی سیکورٹی ادارے ملوث دی. دی د تمام حقوق اقدامات او چ د حکومت ل جانب یا د سیکورٹی ادارو جانب کجی دا نا کافی و گنن. نو لہذا پدی باندی ټول ملک بالعموم او بلوچ ستان عوام بالخصوص دغه کاروبار بندي دغه روزګار ختم دي دغه ته پریشانه ني دي. موږ مشترکات یو پلان تیارو تمام جماعتونو سبب پر هغه باندې ان شاء الله ولزیز عمل درآمد کو هغه د احتجاج لپاره هم د
کانفرنس زیاتره وینا کوونکو ول چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسي ته
په صوبه کې کم شورش روان دي هغه کې بنیادی د ریاست ذمہاري ده او ریاست په دې غفلت کړی دی. دا ټول پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کوم مشکل حالت کې یو. بدامنی دا لاینډ آرډر خراب دی, قتل غارت غری دا کم چی دا موجوده حکومت جوړ شوی دی. دا اکشن للارې چې کوم خلق نمبران سیوی دی راغلی دی هغه د دې اهل نه دی, دا غي خله بند دی, هغه خبره نشي کولای د ولس پر مسایلو باندې.
بل بلو ته په کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتونی په ضد پرون هم احتجاج شوی دی. او د کوچ په نوې کلی چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر 3 ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی وو چې له امله عادي شاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې و مظاهره چان ته په خپل وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بیل څه احتجاج یې وستونځه هم نه اواریږي.
دلته د خلکو زموږ د ټکسه په ربور په روان دي او ستا کار دغه دی چې به زما د جان زما د مال زما د بچانو زما د تورسری زما د سپینجری د دې به ته ذمواره تا حل پاخسی دی. خو خبره به تاغه ځای نه راځي عاجزانو. ما ته د سرکار را پیښه ده او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر د بل یو شی اثر نه کوي چې دلته دې روډ بند کړي بیا دې پټاکۍ اخیستی دی په 15 منټه کې بیا دې را روان دي مذاکرات دي.
یادې وي چې د نومبر په 15 نیټه لسکلن ماشوم مسمیر خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه د ناصرګندو وسلوال کسان له خوا تشتول شوی وو. کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکی موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان وو. پر دې پیښه بلوچستان های کورټ له خوا هم د صوبایي حکومت او چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د ماشوم مصور خان په مندلو کې خپل کردار چسپاند کړي. د نومبر په 14 نیټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې درې کسیزه بنچ په راتلونکي پیښه کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دی پیشو دا حکومت لخوا ویل سوی دی چه صوبایی حکومت پا صوبه کی دا امنیت چنگولو پا خاطر حسی روانی ساته لی دی. دا خبره دا بلوستان سینیر صوبای وزیر میر زور بلی دی. دا نومبر پا شپاره سمن نیتا دا سرکاری تیوی سره پا یو پروگرام کی کرده دا.
حالات تو خراب کرنے والے عناصر ہیں ان کی سرکوبی کی
حکومت پا دی حسی کی دی چه حالات یا امنیت خراب اون کو پا زد گامونا پورت کری. او دا بلوستان امنیت برتر چنگ کری. حکومت او امنیتی اداره د دې مقصد لپاره په شتوګه هڅه کوي او قربانی نه هم ورکوي.
لا انفورسمنت ایجنسیز هم خپل صحیح کوشش به کوي قربانیان به.
ته دونه ورده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنې پیش زیات سوي دي، ځکه چې د نومبر په نهمه نیټه د کوټ پر ریلوی سټیشن یوه چاودنه سوې وه چې له امله یې د چارواکو په خبره اووشت کسان وژل سوي او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان سوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پیش زمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټیشن چاودنه د ځانمرګې برید له امله سوې ده. دا ډول د نومبر په څوارلسمه نیټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګې په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان سوي وو. پر دې پیښې صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي. او د نومبر په شپاړسم منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې وو سرحدي عسکر وژل سوي او دیارلس نور ټپیان سوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو تاسو غواړي جماعت اسلامی ګوند د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وجنې پر ضد د سپي په ټولو ضلعو کې احتجاجونه کوي. دا تر هغې سوچ چې وسلوالو د نومبر په 14 ماښام مهال د باجوړ په عنایت کلي کې د جماعت اسلامی سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی واژو. حمید صوفی د باجوړ د ښار له لوی کاروباریانو یو بلل کېده او د هغې سیمې د بازار د کاروباریانو مشر هم پاتې شوی وو. د برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. تازه حال له پېښوره د مشال اډیو همکار غلام غوث څخه اخلو چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث سلام شي. غلام غوث کله تازه حال سره شریک چې جماعت اسلامي اعلان کړی وسو د ورځې مخکې هم کنه چې دوی به احتجاجونه کوي. دا احتجاجونه په کوم کوم ځای کې کیږي یا شبي دي؟
جی ګولیا صاحب، دا احتجاج ورځ چې کوم دا یا د ماتم ورځ جماعت اسلامي دا غیرستو اعلان کړه چې د زیارت په مخام باندې د غسنګ چتاب شي کړو کو په نهایت کلی کې د باجوړ دغه د جماعت اسلامي چې کوم جنرال سیکرټری دی محمد حمید صوفی هغه د ډزو په یو پیخه کې چې کوم دینو وجلې شو او بیا په هغه شپه باندې سمدستي وروستو چې د جماعت اسلامي کم سیاستوال دی په پیښور کې داغي المرکز اسلامي او دغه سیاسي داغي دفتر دی داغینه په خپل شوی بیان کې دی دا دغه کړي اعلان کړي او نن د او په هغه بیان کې چې کم دی نو بیا پرونم په هغه باندې یو خبر پانه خبره شوی و او هغه کې دا ویل شوی چې دا به د خیبر پختونخوا او د هیواد په ټولو چې کم ضلع کوارټرو کې کم کې چې دا جماعت اسلامي ځای دغه دي ضلع تنظیمونه دي دغه د سولې لاندې به په هر ضلع کوارټر کې ترسره کیږي. په دې کې اوس په پیښور کې چې کومه مظاهره ده نو هغې لپاره څلور بجې وخت ورکړی شوی او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې یا په د هیواد په نورو برخو کې چې کوم دی نو د جمعې د منځنه بیلابیل وختونه ورکړی شوی دي. خو زه به تاسو ته دا ووایم چې لکه شپه مخکې چې کوم دی نو ما وکتل بلکې ما ته دا بیان ترلاسه شو سراج الحق چې پخوانی کم امیر دی هغه په بټاباد ښار کې چې کوم دی نو د خبر اعلان سره خبرې اترې کړې دي او هغه دا غوښتنه کړې ده د پوز د مشر نه او د وزیر اعظم نه چې په بلوچستان کې څنګه چې وخت د ایوب ترین رپورټ مونږ اوریدو او په هغه کې د بلوچستان د بدامنی ذکر سراج الله کم کړی دی، دغه شان د خیبر پښتونخوا ذکر کړی چې د دواړو صوبو کې حالات ډېر سخت دي، خراب دي، او د دې بدامنی د صورتحال لپاره چې کوم دی نو وزیر اعظم او د پوز مشر له پکار دي چې د ټولو سیاسي ګوندونو او ادارو یو ټولګوندیزه غونډه یا قومي جرګه راوبلي او د دې مسلې حل راوباسي، او د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې دا د دې موارد چې امنیت په ذکر کړي غني بیا د دې د حکومت او د واک لکه څه ضرورت دی. نو هغه ځکه یو مشر وجلې شوی دی، هغه د دې پیښې د غم پیغندنم پی او د حکومت نه چې کوم دی نو هم ډېر دغه دی خپه دي. نو په دغه لړ کې به دغه مظاهره چې کوم دی په ځینو سیمو کې ترسره شوي دي او پېښور کې به ترسره کیږي، وروسته به
غلام گوس تاسو خپل ځان خیال ساتئ، خوشاله اوسئ. له پېښور نه د مشال اړیو خبریال غلام گوس و چې په پېښور کې د جماعت اسلامي د مظاهرې یا تازه حال را سره شریکو چې جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په جوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال بل د وجنې پر ضد په ټولو ضلعو کې احتجاجونه کوي. له پېښور نه زو کراچۍ ته یادونکو، په کراچۍ کې تاجران وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوداګرۍ نوي ټیکسونو لګولو او محدودیتونو د افغانستان او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره دوه اړخیزه تجارت یا سوداګرۍ اغېزمنې کړې دي. د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر جنید مګدا پرون په دې لړ کې یو بیان هم جاري کړی دی، ویلي دي چې نوي ټیکسونو له وجې افغانستان سره دواړه خیزه تجارت لا نور متاثر شوی دی. سوداګران او اقتصاد پوهان سندیښنې لري. له کراچۍ نه د مشال اړو خبریال نیاز علي را سره ټلیفون په کرخه دی. نیاز علي ستړي مشي
ډیر مننه.
نیاز علي، که موږ ګورو کراچۍ د پاکستان یو للوي ښارونو څخه دی او هلته نه په کراچۍ کې تاجرانو چې دا کم اندیښنې دي، که لومړي سره خیال ته وایي چې دوی دا بیان کې نور څه ویلي دي د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې چې کوم مشر دی؟
جنید مکتا چې دی دا د افغانستان او پاکستان چې کوم جوائنټ سوداګرۍ خونه ده داغه مشر دی. دوی هم څو ځله دا بیان جاري کړی او نن چې موږ دا سره خبرې کوي نو دا غوی په دې کې بنیادی غوښتنه دادا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آی سی ډی انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم باندې د خیبر پښتونخوا د لاري چې کم مالونه افغانستان ته ځي یا پاکستان ته راځي چې د خیبر پښتونخوا لار استعمالوي، په ځانګړې توګه د تورخم پولا یا لار بارډر، په هغه باندې 2% اضافي د ټیکس لګولې دي چې دا به د پټولو ماجو باندې لګي. نو دې دا وی چې د دې وجه نه صرف د دې دواړو هیوادونو بلکې د پاکستان نه چې به کم مالونه د افغانستان د لاري منځنی ایشیا ته چې پاکستان د ګڼو ملکونو سره دغه معاهده یا تړونه کړی دی غتلونو دا ډیر اغیزمن کړی دی. د د پوینا چې دوی عدالتونو ته هم زی پدی باندې د د پوینا چې د دې وړاندې هم سوداګر 15 قسمه بیا لا بیل ټیکسونه د پاکستان حکومت ته ورکړي چې باغی کې دا انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس ټیکس هم شامل دي. یعنی دی وایي چې د دوه هیوادونو ترمنځ چې کله هم تړون کیږي یا معاهده کیږي نو د هیواد په کچا د ټیکس نظام وز کیږي، نو باید چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو لپاره د هیواد په کچا د دوی څخه ټیکس واغستې شي. دا نه چې د کراچۍ څخه د دوی ګاډي روانيږي نو په سند صوبه کې به جلا ټیکس اخستې کیږي، بیا چې کله هغه پنجاب صوبې ته داخل شي هلته به جلا ټیکس اخلستې کیږي، او بیا چې کله هغه بلوچستان ته ځي یا خیبر پختونخوا ته ځي هلته به جلا جلا ټیکسونه اخستې کیږي. نو دوی چې دا 2% ټیکس ختم کړی شي د دې وجې د دوی کار اغیزمن شي.
صحیح ده، صحیح. ښه، نیاز علي ستاسو آواز کټ شو ما په خیر، غالبا د سیګنل ستونزه ده.
ستاسو غږ مونږ ته
راځي خو ستاسو غږ مونږ ته نه راځي، اصل کې مسله دا ده. ښه، خو تاسو ویلي چې د 2% د ټیکس لګولو سره نور اقتصاد پوهان څه وایي چې که موږ ګورو وار له مخې له افغانستان سره تجارتي اړیکې که موږ ګورو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته رئیسې اغېزمنې شوې دي، د نوي اقداماتو سره به اقتصاد پوهان څه وایي چې دې سره به دا دوه اړخیزې تجارت څومره اغېزمن شي؟
دلته چې کوم سوداګر دي یا اقتصاد پوهان دي د هغوی سره زمونږ خبرې وشوې، نو هغوی دا وایي چې لوړان دي کوم وګورو نو د تورخم په پوله یا د چمن په پوله اکثر پوله وتړلی شي او دواړه اخیزه تجارت چې دی ودرولی شي. نو د دې قسمه اقداماتو له وجې هغوی دا ګڼي چې اقتصاد به نور هم وځپلی شي، په خصوصي توګه د افغانستان لپاره. په دې وخت کې چې د افغانستان نه موږ وګورو چې انار را رواني یا انګور را رواني او سوداګر بار بار بیا دا ستونزي بیانوي چې حکومت په غوي نوې ټیکسونه لګوي دا غوي انار بیا پاکستان ته په وخر نشي یا نور ملکونو ته چې کم دی لاند شي. د پاکستان نه چې بیا کم خوراکي شیان یا مشینګري یا نور شیان چې افغانستان ته ځینو چې باغې باندې نوې ټیکسونه ولګي نو دا غي ارزښت پالته په عام ولس پروزي چې شیان به ګران وي. او د افغانستان چې هم کمی میوه پاکستان ته راځي یا نور ملکونو ته ځینو باغې به هم حصر پروزي چې دا غي ګرانې په شکل کې په عام ولس باندې پروزي، په سوداګرو به دا غي اثر دا پروزي چې دا غوي سوداګري چې کوم عمل دی هغه دا وخت د ځن ښکار دی یا غوي ته د ستونزې دي او هغوی دا ګوري چې د منځنۍ ایشیا لپاره نورې لارې وکاروي، لکه هغوی د ایران سره چې کوم دي خپل اړیکی پیلوي چې خپل سامانونه د هغه لارې بهر تولیږي. حکمنګ وګورو نو په نړیواله کچه په ایران باندې هم ډېرې پابندیانې دي، نو هغوی نشي کولای چې په آزاد توګه خپل ډېر سامانونه د ایران د لارې نور ایشیایي هوادونو ته ولیږي.
صحیح، ډېره مننه نیازلی له تفصیلاتو نه، خوشاله اوسئ او د ځان خیال ساتئ. له کراچۍ نه د مشال لوی خبریال نیازلی و چې د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر د اندېښنو په اړه را سره تفصیلات شریکو چې نوموړي نن جنید مقدار نن مشال لوی سره هم خبرې کړې دي او پرونی بیان هم جاري کړی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نوي ټیکسونو له وجې افغانستان او منځني آسیا له هیوادونو سره تجارت لا نور اغېزمن شوی. په دې اړه باندې به تاسو په را روانو خبرونو کې تفصیلی رپورٹ هم باوري. ساسې پام د نور رپورټون په لور را ګرځوم، خو د یوې وړکې د میرستو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشرالو ته تاسې غوږې. په کابلي ضلعو کې له څو کلونو راهیسې د ځمک لاندې بمونو یا ماینونو چاودنو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو پکې د تل لپاره معذور شوي دي. په دې کسانو کې د کور می چرخیل وکلن جل حبیب هم دی چې سکال د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه کې ژوبل شوی او دواړه سترګې له لاسه ورکړي دي او یو لاس یې هم پرې شوی وو. جل حبیب دا محل خپل پلار سره له علاج لپاره پیښور په بډابیر کې د خپلوانو په کور کې اوسي. دا چې د دې ماین د چاودنې له وجې پر د او کورنۍ ستیر شول او اوس په کوم حال کې دي، د مشالوډي خبريال فرهاد شینواره ورغلي او له دوی سره غږېدلې دي. دا راپور د ماین چاودنې د ښکار شوي وکلن ماشوم په غږ پیل کړي.
متبمنه مارو دو تلفون نشته، چوخ پی نشته، دا وقت ما یو لاش نشته، دوی می سترگونه زیدشته، انتوشی بمونه رو دو بمونه مارو دو تاسو خخ کردی، بیاو سیمو ده زیو چو پتی تی خخ کردی.
دا غږ د وکلن جولی حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سکل د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه جوبل شو، دواړه سترګې ځای شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا خو ځمکې کنه خطه و کنه ما موګاټ کولو موګاټ به ونږ شوی و جوړ به ورکړی اپرې بیتن کړی.
نو بیا تاسو ولیدل؟
اې دې د خپلشمن خو چې څنګه خو خپل سترګې مې وو په لور غړول، سترګو باندې مې تور شپاش زه بیا ډاکټر ته ویم. دوی سترګې مې ځای شوې یو لاس ما د خوښ وو دې په دا د نو واکسن د شبک باندې عالم شو. دا سترګو زخمونه ډېر دي چې دا کله لور شي بیا به بیا بوتکه شو کوي مر په مطابق راغلو.
جولی حبیب دا محل د پېښور په کلیواله سیمه بډبېره کې خپلوانو کره لا نور علاج لپاره راغلی. د جولی حبیب پلار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته وویل چې دی په جومات کې و چې د چاودنې غږ یې واورېده او چې خبر شو نو د ده په زوی شوې وه.
دمکه وشوه شمایو چې دمکه را وشوه بس دا به چېرته شي ما ته آواز وشي چې ستا کور کې همواره وره ویرونه کېږي جړه کېږي چې زر کوشو ما د خپل بچی حالات ولیده نو ډېر ګاډ و بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړ خو ما سره هیڅ پیسو طریقہ نه و. بس خو د بگن والا زبیر بابو دا خلکو دی و بل د چرخیلو والا خلکو چې کوم دی د خزو نرو چندې وکړي بس دوره کار وشي چې هغه اسپتال ته یوړو اسپتال کې څه علاج وشي بس حکومت باندې د پلا رخم وکړه بس پلا بار خا انداد یې وکړلو کنه مور خویندې خو یې 24 گھنٹې جاړي خو زه دا هغه ورکوم بس دا ډاډګیرانه ورکوم یاره بس ډاکټر یې چې دغه سترګې کې یو بس اخ پلانکی ډاکټر ته بیایو ډنګری ته بیایو.
خلوت شاه وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې دا مهال یې د زوی د سترګو علاج امکانات نشته خو چې لوی شي هغې نه پس به بیا معاینه کوي چې علاج یې امکانات لري او کنه.
د خلق پټان سره یوړ هغه ته پینډې ته ال شفا اسپتال کې ویلو چې اوس دا دغه څه طریقه نه جوړېږي د سترګو او انشاءالله د عمر سره تعلق لري او که څوک داسې خمبره وره څه انداز سره
مشر بخت جان پردے وائی چپکار دا ٹولو قبائلی ضلعوں دا مینو نہ پاک ڈلشی او امن پکی قائم کڑلشی
ٹولو تکلیف دا مینسونا چپو کی مسلمان دا اس پکس والے خبر ہے سترګې یې لوړلې لاس یې لوړ دا د کورمې جنسی دي کوم نه ورګزی دي امن نشته دی مرخو کورمه کې امن نشته په تیرو کې په پریدو کې هم نشته یاره چې امن روشي ډېر بخښ
په قبلي ضلعو کې له تیرو څو کلونو راهیسې ځمکې ماینونو چاودېدو له وجې په لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر پکې مزدوره شوي. د قبلي ضلعو لسی وګړي وایي چې دا ځمکې ماینونه د تیرو جګړو او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خښ کړل شوي وو او له دې ځایونو دوی کډې کډې وي خو چې اوس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې وه چې د قبایلي ضلعو خواوشا 50% برخه یې له دې ځمکې ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی د نوخار پولیسو ادارې د میرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانست دی. د پرانست پر مهال د صوبې د پولیسو مشر ویل چې دا یونټ به د میرمنو او ماشومانو د جنسي او نورو زورونو د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا په نوخار کې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې له 26 میرمنو سره د جنسي زورونو راپورونه درج شوي دي. نور تفصیل خلدانی از راکوي.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد خزوتا یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولای شي. د زیاته کړی دا د یونټ ته ټول ضروری سہولتونه ورکړي دي
چې څونه درخواستونه راځي دا غي به ای ټاګینګ کیږي او هغه به بیا رستو دا غي باندې به قانوني کاروایی کیږي او هغه به مونږ ته په ډیلی بیسس باندې رپورت ډی پی او افس ته پټ کیږي. دا چې کم دی نو دې ته مونږ یو خاص ډیډیکیټډ ګارډ هم سرکاري مختص کو د دې لپاره چې کم میډیکل لیګل ابلیګیشنز دي یا موقع ته ریسپوند کول شي نو چې دا هغه لپاره دا اویلیبل وي او دا میډیکل لیګل ابلیګیشنز د لپاره غي هسپتال ته رسول شي یا کس کال دی سنټر ته موصول شي نو چې کم ځای کې جرم رواني نو چې الته رپورت کول شي زموږ سټاف.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی وینګ صدر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي سومی فلک نیاز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وایي دی یونټ سره به خزي د دې جوګشي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دی زیاته کړی دا کچری یوی خزی سره جنسی زیاته کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف आवाज اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګا غا مسله په کور کې او یو نو زمون مشران چې کمی کا زمون موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو اغه خبره دومره لوی کیږي الټا اماغه کس را گیر کی زیرا دا مسئلہ بتا سو کی وی سما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکول کوشش وکي دا غي چې تاسو ته خبره کوي دا غي اغه سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کوي چې صدا سه مسئلې چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کمی خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کی نوخار کی نه خوځو سره جنسی زیاتې شوه. کال 2000 یوشتم کی د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دوشتم کی نه ولی دروشتم کی سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کی نوخار کی شپږ ویش خوځو سره جنسی زیاتې شوه دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال تاسو وګورئ روانه غړي نه مې برخه تر ورسې تاسو خبرونو مهمه برخه وایم. دا بلسن پر حالاتو رابل شوی ټول ګوندې غونډې تور پوري کړې چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صوبې کې د ولس د ژوند او مال په تحفظ کې ناکام شوې دي. دا نومبر په 14 په کوټه کې تر سره شوی دا ټول ګوندې غونډه مذهبي ګوند جماعت اسلامي رابل لیوا د یاد ګوند صوبای مشر عبدالکبیر شاکر مشال دوی چې د بلوچستان حالات ورستر بلی خرابې کې خدای بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد اقدامونه پورته کوي او د صوبې د ولس خوندي ساتلو ته ژمن دي. د په تاسو کې د بلوچستان کې په دې رستو کې د نامنې پیخي خورا زیات شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په کلات کې د وسلوالو هغه برید غندلې چې لک تر لک وو عسكر پکې وژل شوی او د لسنور زخمیان شوی وو. شهباز شریف بیګا په ایکس باندې په خبر شوی بیان کې ویلي دي چې د قلات په جوهان کې د شبي تر هغه برید په کلکه غندنه کوي. د مور زیاته کړه چې د دې برید کوونکو پر ضد په سمدستي توګه ګامونه پورته کیږي. دا لغری سوده چې د نومبر پر 15 او 14 پښپا د بلوچستان په بلوچ مشتي سیمه قلات کې وسلوالو پر یو امنیتی پوسټه بیت کې و فوجیان وژل او د 14 نورې زخمیان کړ. بلوچ وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د دې برید ذمہواری منلې و. د پاکستان په کراچۍ کې طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګری وایي چې د سند صوبې له بیلابیلو زندانونو یو لس افغان وګړي خوشي شوي دي. هلته د طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د نومبر په 14 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او ماشومې په ګډون د یو لس افغانان خوشي شوي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. د خوازستان حکومت ویلي تیر کال ویلي وو چې شاوخوا ولس او بلکې اتل سبا بے اسناد افغانان یې نیولی دي. او اوس له ژمنې سره سم د تونیزه خبرونه تاندې هیلې لرو. د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه ده او هر ونی زموږ همکاره فرخنده اسد تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې د دې ونی تاندې هیلې ته غوښ شو.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ډیر څه یو کو کال جنہ خل جنہ کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوران دیو
تان دې هلی
د هری جمعې او اتوار پورس لو مشال رادیو سره. اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه خبرې کوو. دا چې په دې اړه قانون سوای او زمونږ دین دې باره کې سوای او د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې په جایداد یا وراثت کې د خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې خزې له کومو مشکلاتو څخه تیری کی را سره اوسې.
اوریدونکو ما سره په دې پروګرام کې د باجوړ نه خبریال عبدالله جان، د پېښور هایکورت وکیل زینت محب کا کاخیل، او د سیمې د بشري حقوقو یو فعال او دینی عالم مولانا خانزیب ملمانی دی. زه دوی ټولو ته هرکلی وایم، او له دې سره تاسو ته دا معلومات درکوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر ځم کېدو وروسته په لومړي وار د باجوړ یوې میرمنې له ورونو نه د عدالت له لارې په جایداد کې برخه اخیستې. پر دغه ټول عدالتي او قانوني عمل شپږ کاله ولګېدل. دا د باجوړ د سالارزو د عبدالله جان مور ده. عبدالله جان، ستاسو ډیره مننه د وخت را کول. ناول خو راته دوه چې ستاسو مور بیبي چې د خپلو ورونو نه په وراثت کې دغه خپل حق ترلاسه کړ، نو څومره وخت پر دې ولګېدو؟ تاسو د کومو مسلو نه تیر شوي په دغه موده کې؟
دا خبره داسې ده چې کله په ټولنه کې داسې نوی کار کې واغه ظلم او جبر په ټولنه باندې روان وي، نو دا مشکل نه دی چې هر طرف به تاسو دړکې میلاویږي، ځکه چې هغه ټوله معاشره په هغه جبر او ظلم کې مشکلات عدالتی نظام ہم نئے ہو پتا سو تیار ایف سی آر میں نظام پتا خاور جی دی نظام ہو داغا نظام دیر جدا جدا سسٹم مشکلات پی دی شک نشتا.
او ستاسو مور بی بی چې دا نو دا د خپل حق ترونو نه واخست د پلار نه څنګه دا سټرګل بار کی کراته لګوای؟
دا خدا شو از ما مور بی بی کوم والد چې وغه پنځه کاله مخکې وفات شوی و، چې زغه یی د اخیر پر چرګمار سره و یو ملک فنون بیانې دونو دی. هغه چې کله وفات شو نو هغه تقریبا مور بی بی چې کوم دا ور اوړي و پورت کینو هغه پیته کناله زما کو آباد ہو سیر آباد ہو روایت مطابق جرگی بانی کوشش کلو چی جرگی پہ سور لی گلی وہ کم شرعی و قانونی حق دے تما تو وہ سپارے ارون اگر سے جرگی نے انکار کلے وہ خپل خور سارے بدا خبر تعلق ہم ختم کلے ہو تو وہ لکھ حق واڑے
صحیح صحیح سمرا وقت پا قانونی کاروائی باندھو لگے
سسٹم میں میری عدالت اور ظلم سے سر سڑے معاشرے کی کم ظلم کی عدالت تراوڑی عدالت مانے دیر بوجھ دی پچھن جی نو پدا ہوا جوانی دی کہ تقریبا د فنزو کالو نو د پاس ٹیم پجی وہ جواب استو جی شہادت نو پکر کار کی د بل پک عدالت مانے دیر سی واد نورو کی سنو بوجھ نو دی وجہ ب زمون دا کیس دیر کم کو جو رہی دے دیکھ کی دو.
او دا خبر عبداللہ جان صحیح ده کنه چې زمونږ په قانوني کاروایی کې اوس هم داسې کیسونه چې دا ډېر مداخله ډېر وخت اخلي.
بالکل دا قانونی کاروائی چې کله کیږي او لیگل طریقې سره خپل حق ترلاسه کړي نو قوتای مخني او په کار دا چې کله ته په حق باندې نظم کو یو ورځ داسې راځي چې الله تعالی تا تپت ترلاسه کړي.
او عبدالله، دا زموږ په پښتنه ټولنه کې دا مسله ډېره زیاته ده. قانونی خبرې خو یو اړخ تک، خو موږ ټولنیزو مسلو ته موږ وګورو نو ستاسو د مور بی بی په خپل سه احساسات لکه دی کې اکثر داسې هم کیږي کنه چې رونه د خور سره یا د لور سره تعلق پریږدي؟
بالکل ولې نه ولا بځې رښتې دنیا کې دا چی چې هغه ډېرې خوږي، هغه انسان بیس قیمت باندې هغه رښتې نه ورکوي او تعلق په صفیس خیمې دنیا کې نه ختموي. ما مور بی بی ډېره اصول پرسته ده، هېڅکله په خپلو اصولو چا سره کمپرومایز نه کوي. هغې به دا یو خبره کوله چې حق دی زما او چې د خپل حق دپاره څوک نه جنګېږي نو هغه الله تعالی ته نه خوښوي، نو هغه بیا که د هغې په مقابل کې رور وي پلار وي یا د معاشرې هر بل باسره سړی وي خو هغه خپل اصولو باندې کمپرومایز نه کوي، نو په دغه وجه باندې د ورور سره د تعلق ختمېدو یېره او ډار وسنونو په دې وجه باندې.
او تاسو ته چې کله تاسو دا کیس مو وګټو ته دې کیس ته ګټلو نه وروسته تاسو ته آیا ګینې د ټولنې نه یو پازیټیو ریسپانس راغی، خاص کر د ښځو لخوا کوم چې هم غواړي خو د ځینو محدودیتونو له وجې نشي کولی په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړي؟
ځکه دا وی ما مونږ چې دا کیس د کوم فرفل د پاره چلاو یا ما مور بیبي کوم د دې شاته یو مقصد د دې کیس هغه هیڅکله دا خبره به کوله چې دی سیمک ته یا کوم زما دی جایداد کیسه د دې ته زه دومره ضرورت نه لرم. خو دا کیس د په دې وجه باندې کومه چې زه په معاشره کې اویرنس راولم او نورو ښځو ته دغه توان او طاقت ورکوم چې د خپل پلار په جایداد کې تاسو دومین سره صدارې وي او حقدارې وي.
ډیره مننه ستاسو نه. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ او له دغه وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څنګ ته ورځي. هلته د قانوني چارو یو کارکونکي امنا رفیق مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي.
2019 کې دا یو قانون پاس شوی دی پروٹیکشن آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ آئے مطابق چکم دے صوبائی متصب چکم دے اختیار حاصل دے چاہیے یو زنانا شکایت ور کی کمپلینٹ پر صورت کی یو درخواست ور کی چمال دقہ سے زما روڈ چکم دے وراثت کی حصہ نہ رہ گئی نو فوراً پائے باندھے عمل دارا مدو کی او ڈی سی نہ پپن درازو کی دنانا دنن رپورٹ واڑی
او آمنا کلک پر وراثت کی رخوز دبر کے بارہ کی رات معلومات را کی سمرا برخه کیږي د وی خزي د خپل پلرنی جیدات کې.
دا خبره ده چې اسلام کې د خزي چې کوم برخه دا د متین شوی د بقایده لکه بینګ مدر دی ته 1/4 سب ور کوي ک به واده نو 1/8 د کسي د سویلی شوی دي چې کچته زنانا د نو روړ په حساب کې د روړ دوی حصے به نو د دې د روړ د حصے مطابق نصف لکنی مې حساب د دې کیږي. دین علاوه چې کومه ده د هر چې کم یو کس وفات کیږي نو آشا تخپل ترکه کې کم مال حال پری دی نو آئی مطابق بیا چې کم د دې ریشو چې کم د اسلامي آچار چې کم ورکړې دی آئی کې کم چې حصہ ولا ورکړې شي وي نو آئی مطابق د دې حصہ وباسي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلی تا وګی تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اډ نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اډ نو
تاندي هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه تاسو ته معلومات درکو. زه زینت محب کاکا خیل ته ورزم. زینت محب د پېښور های کورټ وکیل ده او په دې اړه باندې معلومات لري. زینت، تاسو له داسې ډېر کیسونه به راځي کنه چې ښځې پکې د پلار نیکه یا د خاوند نه په وراثت کې خپل حق غواړي، نو د داسې کیسونو ریشو څه ده که مونږ وګورو؟
پہلا دیوانی چلے دل با اس چکم دا لو جو ہے ہم تمہرا ٹیکنیکلٹیز پہ کرا گلی دی لیکن دے دیر آسان جوڑا کڑے وا جی خو اگا یا خود دے وجنا چی دے رو خلق تر دے لو علم نشت دے شکشرا چکم زمونگا دی سے رقم کنیکٹڈ خلق وی اگی تا کمشنر سی ڈی سی کی وی او دا ٹول دی تا دمرا علم یا نشتا دے اگوی لکا خپل عدالت التو لگی لکا دا کوچ دینو اس امبٹ پرسن سر دا دی نیو کیسز جمع کی کنا جی امبٹ پرسن ڈائریکٹ رپورٹ رو گواڑی آیا دا چیزن دا دی کس دا دی خزز مکہ دا دی بارک تا سو رپورٹ را کے نو دا خو دې نه جوړ شوی چې ښځو ته یو اسانی شي چې ښځې بار بار کورټ ته تګ راتګ نشي کولی. نو دومره ده چې هغه د عمر شپت به پخپله د دې سینه رپورټ راغواړي او چې بیا په دې کې لکه څه پته ولګي چې یا دا آیا دا ځمکه چا ده او دا د چا نه ده او دې معنی څه مخالفت دی روان دی او په څنګه چل دی او دا رښتیا خبره چې دې دا اغستل شوی ده او حصه یې پکې شته. نو هغې هلته خپل عدالت ولګوي که نه جی داسې چې اوس دوی ته وایي چې را شئ زنانو تاسو اوس دلته زما دفتر ته را شئ. نو هغوی بیا هلته دفتر ته چکرې شروع شي. نو دا بیا چې د یو ګرانه خبرې ځکه چې زیات تر ښځې بیا دې نه تښتي چې لکه ګوره مونږ خو هم د دې نه تښتېدو چې دا دومره منډې تړلې به پکې نه وي. نو زمونږ لپاره یو اسانتیا به را شي. اوس نن څه به دا چل شوي دی چې ډېر کیسز کې اوس بس هغوی وایي چې نه تاسو اوس زمونږ چکرې وهي لګیا به یې زمون دفتر ته پر راځي. نو دا یو ډېر مسله شي که نه بیا هلته کوم هراسمنٹ ایشوز شروع شي کله څه شي کله څه شي سبا بیا های کورٹ ته تک شي. نو هماغه خبره دوباره اوږده شي. نو لکه دا
او زینت زمونږ صوبه کې یا پېښور های کورټ کې زیات کم دی کې دا سه کیسز راځي لکه دا انهریټنس مسلې اوس خو اویرنس هم زیات شوی دی
ځکه چې پہلا دا چې کله چې دا نیو لا جوړ شوه دې ته هیڅ چا پته نه وه دې باره کې. د دې چې کوم سټارټنګ کیس وو هغه هم زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړی وو د خواتین لپاره چې راشي کا خپل دې دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وې دې په لنډه چې کوم د دې ورکوټ شان دې لاره روتي ته دې باندې ولې نه چې خواتین د بار چې وتا آسان شي. خو بیا هغه خبره چې ابوی ته پوهه خو راغلې ده او اوس هم څه ناڅه ښځې ته چې دي چې هغوی کورټ ته راتګ ځکه نه غواړي چې هغوی وایي یا خو دا هغه مینټالټي هغه جوړي چې خلک وایي چې د کورټ ته د شریف کورنو ښځې نه ځي یو خو دا ورته مینټالټي جوړه کړې ده. او مې بدا هم د دې وجې نه وي چې لکه دوی په کورټ ته لاړ نه شي خپل حقوق نه غواړي دې چې دا دې وجه هم وي. بله دا چې یو خو هغوی چې کله خپل حق غوښتل لاړم شي نو دومره تګ راتګ کول نه شي ښځې ځکه چې هغوی ته یو ډېر زیات کارونه وي ورته د کور مو هر یو هم مسایل به د نور هم زیات شي چې ځي راځي او کاغذ نه روباسي.
ډېره مننه ستاسو نه اورېدونکو. دا چې ښځو ته د پلار نیکه په وراثت کې د برخې ورکولو باره کې زموږ دین سوای دا پوښتنه مې د مولانا خانزیب نه کړې ده. مولانا خانزیب د باجوړ اوسېدونکي دی او د دینی علومو پوهه لري. تاسو ته ستلمی شي وایم او په دې باره کې زموږ مذهب څه وایي؟
داسې ده چې اسلام د نارینه او زنانه په حواله باندې یو ټولنې ته ډېر واضح هدایات ورکړي دي د ژوند په هر برخه کې. هم په دغه حواله باندې د زنانه او د حقوقو مسله چې کومه ده دا هم ډېره زیاته واضحه ده په اسلام کې او په قرآن پاک کې ډېر په صراحت سره ډېر په وضاحت سره د زنانه په حواله د اسلام نه وړاندې چې کوم د جاهلیت دور او زمانه وه چې په هغې کې کوم ظلم زیاتی کېدلو چې زنانه به لکه د یو مال او د جنس په توګه باندې د میراث مال ګڼل کېدلو. نو دغه رسومو اسلام اسلام کړی دا د حدیثو په رڼا کې هم ډېر وضاحتونه د زنانه د حقوقو په باب کې راغلي. هم په دغه اړه باندې د زنانه د میراث مسله چې کومه ده دا هم په اسلام کې ډېره واضحه ده او په سورت نساء کې او نغه دغه رنګي د سورت بقره د سورت نور د قران ډیرو ستر ستر سورتونه دي پاره ډیر په وضاحت او صراحت سره د میراث مسله د اسلام واضحه کړې ده. او د اسلام نه وړاندې چې زنانه د میراث په برخه کې دا به نه شمارل کېدله بلکې هغې ته به د هغې برخه نه ورکول کېدله. اسلام ډېر په تاکید سره د میراث حکم چې کوم دی دا فرض کړی دی لکه څنګه چې مونځ فرض دی په اسلام کې څنګه چې زکات او حج خو دی فرض کړی دی په دغه رنګې د میراث دا برخه چې کومه ده د زنانه په مختلف شکلونو کې د ښځې په شکل کې د لور په شکل کې د مور په شکل کې د ترور او چاچی په شکل کې دا مختلف برخې اسلام ډېر واضح بیان کړي دي په قرآن کې مستقل دورې لپاره آیتونه دي سورتونه دي. نو د زنانه برخه دا په میراث کې اسلام واضحه کړې ده. خو د بده مرغه نه زمونږ په روایاتو کې په رواجونو کې زنانه په ډیرو سیمو کې د خاص کر د پښتنو په سیمو کې د میراث په حواله باندې بې برخې ده او د اسلام د حکم چې کوم دی دا په هغه شکل نه ترسره کیږي.
مولانا خانزیب صاحب، زمونږ په ټولنه کې کومګو ګورو کنه، اکثر چې کله یو واده شوی لور خور په خپل د پلار په جایداد کې حصہ اخلي، نو اکثره رونه یا کورنۍ ورسره تعلق پرېږدي. دې مسلې ته باره کې به تاسو وایئ، تعلق پرېښودل خو په خپله یو زموږ مذهب کې نشته کنه، پیغمبر علیه السلام هم د دې نه منه.
بالکل داسې ده چې دا په ټولنه کې د اصلاح عمل ته زموږ ضرورت دی، یعنی تر څو په یو ټولنه باسواده نه کې په علم باندې برخمنه نشي، د بې ځایه رواجونو رسمونو نه ونوځي، نو په یو شکل او بل شکل باندې خنډونه په دغه حواله باندې. دلته یو بدبختي دا ده چې زمونږ په سیمه کې، یعنی چې کله زنانه واده شي د هغې لپاره خو د میراث کله مطالبه کیږي، او بیا دغه زنانه د ښځې په شکل کې په هغه سیمه په هغه کور کې بیا په میراث کې بې برخې. په اکثر داسې پښتانه ګڼي ګڼي چې یاره زمانه د میراث مطالبه د واده نه پس یو ښځه کوي، نو دا د پردي خاندان او د کور د پاره زما د جایداد مطالبه ده. حالانکه حقیقت کې داسې نه ده، خو ځینې ځایونو کې به داسې وشي چې هغه ښځه به هلته هم د میراث نه بې برخې، یا به د پلار نه برخه واخیستلی شي، او هغه ښځه په ځای باندې به خاوند په هغې باندې قبضه وکړي یا زامن به په هغې باندې قبضه وکړي. نو دې زمونږ د میراث د مسله کې په ټولنه کې مشکلات جوړ کړي دي. خو دا په ټولنه کې تر څو پورې چې د علم او د شعور پراخوالی رانشي، ټولنه د هغې اصلاح ونشي، نو په ډېرو شکلونو کې دا مشکلات په دې کې شته دي. او دغه هم یو اړخ دی چې بیا کله دغه غوښتنه وکړي یو زنانه په یو ټولنه کې د خپلې کورنۍ نه، نو بیا د کورنو په منځ کې تعلقات ختم شي، راشه درشه ختم شي، یو حکم خو پوره شي خو نور مسایل ستونزې پیدا شي، ځکه تعلقو د کورنو منځ کې ختمول دا قطع رحمي صله رحمي دا هم په اسلام کې ډېر په تاکید سره منع شوي دي چې تاسو خپل منځ کې خپلوي مه پرې کوئ، دی او بل سفر کې خپلوي تاسو جوړه کوي. نو پکار ده چې د حقوق راکړه ورکړه، یعنی دا مونږ په بدنیتۍ باندې ونه ګرځو، بلکې څنګه چې د نارینه حقوق وي زوی ته حق ورکول کېږي، پکار دی داسې لور ته حق ورکړل شي. څنګه چې د خاوند حقوق وي داسې د ښځې حقوق وي. پکار ده چې قرآن کې واضح الله تعالی وایي چې څنګه حقوق د نارینه وو دپاره دي،
مولانا خانزیب صاحب یو تپوس بالکم، د اوس باجوړ کې یوې ښځې د قانوني کاروای د عدالتونو له لارې په جایداد کې خپل حصہ اخیستې ده کنه، خپل کیس وګټلو، زموږ قبایلي سیمو کې د دې قوانینو باره کې څومره پوهه ده اوس؟ خو هغه خیبر پښتونخوا کې زموږ شي
ډېر زیات کمې ده. دلته د ریاست د عدالتي نظام په حواله، د قوانینو په حواله، د آئین د حقوقو په حواله باندې د بده مرغه نه دلته د ریاست ادارې په ټولنه کې د قوانینو د حقوقو نه د آگاهي په اړه باندې هغه کار نه کوي چې کم په کار دي. نو ولس اوس هم هغه شان ته د خپلو حقوقو نه خبر نه دي، هغه شان بیدارۍ پکې نشته دی. خو د وخت سره ورو ورو مزل د دې ترسره کېږي. خو زمونږ فکر سوچ دا دی چې په ځای د دې باندې چې د قوانینو د جبر لارې مونږ اختیار کړو، یو مسله د قانون په زور باندې سمول کېږي، د هغې نه وړاندې په معاشره کې زمونږ علماو له مشرانو له زمونږ مسلحینو له کردار ادا کول پکار دي. ځکه اکثر د عدالت د لارې یو فیصله یو پرېکړه راشي، خو بیا ورته خلک نه تیار، بیا د هغې نه دښمني جوړه شي. پکار ده دا د حقوقو مسله دا د یو ټولنې د سماج دننه په رضا او په اختیار باندې پکار ده. او که کوم ځای کې به ډېر مشکل وي، نو د قانون او د عدالت حق هم شته دی. خو د قانون او عدالت حق ده، یعنی په داسې یو ټولنه کې د پښتنو په دې روایتي ټولنه کې قبایلي سیمو کې دا بیخي تقریبا د نش برابر دی، یو فیصد دوه برخو رسایی به کېږي. خو په ټولنه کې نور دا مسلې دننه دغه رنګې ښکېل پلاتې دي، بالکل جرنده او قلب پرتې دي. پکار ده چې مونږ دننه ولس په دې باندې پوهه کړو چې د یو بل حقوقو ته که هغه نارینه دي او که زنانه دي، چې هغه مک اماده کړو، تیار کړو.
سمه ده، ډېره مهرباني مولانا صاحب اوس لپاره کور مو ده.
مننه.
تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل تکول
الا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه فجته نه هي
خصوصه حق په جندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
تاندي
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکولوں میں ہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تاندي هلي
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندي هلي پروگرام چې موږ پکې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکول او په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول. اوس ظفر خان لاسر له تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
جانے نازی او زرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا او زرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا او زرا جانے بدنام شو او زرا جانے دمر کی موما سے بدنام شو او زرا جانے زخو دیار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے زخو دیار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے زرا جانے نازی او زرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا او زرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا او زرا جانے
ستا در دونو کاروان تکور تکور